په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د خبرونه تر دریو بجو د خو په خبري برخه کې تر دوه نیمو بجو در سره یو. السلام علیکم. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغان حکومت سیاسي مخالفان وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د سیاسي نظام د بدلولو نیت نه لري. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې پاکستاني چارواکي ونن له پېښور څخه بهر د پولیسو پر موټرو چاودنه سوي چې لږ تر لږه یولس کسان یې وژلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به چې د منځني ختیځ د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره هڅې کوي، نن بیا د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وګوري. په پیل کې د افغانستان خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه اوري.
ډیموکراسي انټرنیشنل موسسه وایي په څلور دیرشو ولایتونو کې د انتخاباتو په اړه سروې ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال نن د کندهار له والي او نورو مشرانو سره وکتل او مشرانو جرګې نن د رایو په اکثریت سره د انتخاباتو قانون شپاړس مادې تصویب کړي. د خبرونو تفصیل. ډیموکراسي انټرنیشنل موسسې په خپلې یوې نوې نظر پوښتنې کې په ډاګه کړی چې په افغانستان کې 80% خلک غواړي د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. د ادارې نن په کابل کې خپل سروې خپره کړه. ډیموکراسي انټرنیشنل موسسه وایي چې دا سروې په 40 ولایتونو کې ترسره کړي. په سروې کې همداراز راغلي چې 90% خلک نه غواړي چې نه پوهیږي چې په افغانستان کې د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون دنده څه ده. نن په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو امریکایي عسكر د نیول کېدو 4 کاله پوره شول. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف جانفورد په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې هیله ښودله چې بوی برګډال به روغ رمټ بیرته ور وګرځي. په اعلامیه کې د ښاغلي جانفورد په حواله راغلي هیله لري چې د هغه د موندلو انتظار ډیر ژر ختم شي. د راپورونو له مخې طالبانو غوښتل چې برګډال له امریکایي چارواکو سره د خپلو 5 مشرانو په بدل کې چې په ګوانتنامو زندان کې دي تبادله کړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرنيستلو په درشل کې هم امریکایي چارواکو طالبانو سرګند کړ چې د دغه زنداني په خوشی کېدو په اړه خبرو ته چمتو دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال نن کندهار ته خپل سفر کې د دې ولایت له ولي او نور مشرانو سره وکتل. جان الیاسن په کندهار کې د وینا پر مهال وویل چې نړیوال به خپل مرستې تر 2016 کال وروسته هم په افغانستان کې جاری وساتي. نوموړي تېره ورځ له ولسمشر حامد کرزي سره په ار کې د یوې کتنې پر مهال په افغانستان کې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. او مشرانو جرګې نن د رایو په اکثریت سره د انتخاباتو د قانون د طرحې له 1 مادو څخه 16 مادې تصویب کړې. د دې جرګې مرستیال محمد علم ازدیار وویل چې په نورو مادو باندې به سبا ته په یو فوق العاده غونډه کې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مشرانو جرګې څو ورځې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون هم تصویب کړ. دا و د افغانستان اړوند مهم کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه له رضوان مراد نوري.
پاکستانی چارواکي وایي نن له پېښور ښار څخه بهر د پولیسو پر موټرو چاودنه شوې چې لږ تر لږه 11 کسان یې وژلې دي. پولیس وایي په دې چاودنه کې شل تنه نور ټپیان دي او موټرو او دوکانونو ته هم زیان اړولې ده. د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون یو وایاند ویل په ټپیانو کې 2 ماشومان او یو ښځه هم شامل دي. په سم دستي توګه کومې ډلې د پېښور د نننۍ چاودنې مسؤلیت نه دی منلې. د جرمنی یو مجلوی د امریکا د څارنې د مخفي پروګرام د افشا کونکو لخوا داسې سند ترلاسه کړی چې خې د امریکا استخباراتي دارو د اروپای ټولنې جاسوسي کړې ده. په دیرش بیګل مجله کې په دې اړه خبر شوی ریپورت وایي د امریکا د ملي امنیت ادارې په بروکسل کې د اروپای ټولنې له دفترونو څخه تماسونه او ارتباطات اخیستي دي. د غراز د امریکا استخباراتي اداره د اروپای ټولنې د کمپیوټرونو داخلي شبکې ته نوته او د ملي امنیت ادارې ته د ایمیلونو او اسنادو د کتلو زمينه برابره کړې ده. د اروپای ټولنې د پارلمان رئیس په یو اعلان کې ویلي د دغو ادعاو حیران کړی او د هغه په وینا واشنگتن باید په دې اړه بشپړ سپیناوی وکړي. داسې ګومان کېږي چې د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادي ایډوارډ سنوډن چې د متحده ایالاتو مخفي پروګرام یې افشا کړی دا مهال د مسکو په هوایي ډګر کې پټ دی. د ایکوادور ولسمشر د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د ایکوادور ولسمشر وای د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن ورڅخه غوښتي چې د دې هیواد د مخفي پروګرام افشا کوونکې ایډوارډ سنوډن ته پناه ورنکړي. رافایل کوری ویل او جو بایدن د جمعې پر ورځ د سنوډن د قضیې په اړه له ده سره تلیفوني خبرې کړې دي. نوموړي ویل د امریکا مرستیال ولسمشر ته ویلي چې تر اوسه پورې په ایکوادور کې د سنوډن د پناه مسئله نه ده څېړل شوې، ځکه هغه لا د دې هیواد خاورې ته نه دی داخل شوی. د ایکوادور ولسمشر ویل په دې اړه هر ډول پریکړه به له متحده ایالاتونو سره په مشوره وکړي، خو ایډوارډ سنوډن ته د پناه ورکولو په اړه به وروستۍ پریکړه د دې هیواد وي. متحده ایالاتو خپل دغه پخوانی استخباراتي قراردادي په جاسوسۍ تورن کړی. ګمان کېږي ایډوارډ سنوډن چې د امریکا د استخباراتو مخفي پروګرام افشا کړی د مسکو په هوایي ډګر کې دی. راپورونه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به چې د منځني ختیځ د سولې د خبرو د بیا پیل هڅه کوي، نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره بیا ویني. دا له تېرو څو ورځو راهیسې درېیم ځل دی چې جان کری له عباس سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. دغه راز د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل له صدراعظم سره هم درې ځله وکتل، خو دا لا نه ده روښانه چې دغو کتنو کومه نتیجه ورکړې او که څنګه. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې اترې په 2012 میلادي کال کې ودرېدې. فلسطینیان وایي د سولې له هر ډول خبرو د مخه باید لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د یهودي مسیحیانو جوړول بند شي، خو اسرائیل بیا د سولې د خبرو لپاره هر ډول مخکله مخکې شرط نه مني. او سلګونه مظاهره چیان چې د ولسمشر محمد مرسي د استعفا او له وخت نه مخکې انتخاباتو غوښتنه کوي، نن د قاهرې په تحریر څلورلارې کې راغونډېږي. په عین حال کې د مصر پوځ ویلي چمتو دی چې په هیواد کې د هر ډول سترې ناکرارۍ د مخنیوي لپاره مداخله وکړي. نن یکشنبه د مصر د ولسمشر په توګه د محمد مرسي د واک یو کال پوره کېږي. د حکومت مخالفان وایي د مصر د هغو 2.5 میلیونو وګړو لاسلیکونه یې راټول کړي چې د ولسمشر مرسي د استعفا غوښتونکي دي. د ښاغلي مرسي مخالفان وایي نوموړي د ډیموکراتیکو اصلاحاتو دراوستو فرصت له لاسه ورکړ او واکه د اخوان المسلمین ډلې پورې منحصر ساتلی دی، خو جمهور رئیس محمد مرسي د مظاهره کوونکو دا غوښتنه چې استفاده وکړي نه مني. د مصر د تیرې یوې اونۍ په تاوتریخوالي کې د یو امریکایي تباه په ګډون 8 کسان وشل شوي دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته افغانستان کې 80% خلک غواړي د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دوی سروې نتایج دي چې په همدې خبرونه کې په اړه جزئیات اوري. د افغان حکومت سیاسي مخالفان وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د سیاسي نظام د بدلولو نیت نه لري.
په افغانستان کې کوم نظام تغییر کوي هغه باید قانون له لارې تغییر وکړي، یعنی لویه جرګه جوړه شي او د افغانستان په اساسي قانون کې تغییرات راشي.
پدې خبرونه کې د کابل چپ رسپانډ ته هم کتنه کوو. دا هم اوري چې د ځوانانو ځینی ټولنې پر افغان دولت انتقاد کوي چې د نشي موادو په وړاندې موثر مبارزه روانه نه ده، ځکه نو نشایان زیات سوي. خو دولت وایي
اوس موږ تقریبا شپږ سلنه ظرفیت لرو چې په کال کې تقریبا شاوخوا 1300 کسان د هغه کسان چې روغ دي هغه ته دوي کیږي.
په کابل کې خلک شکایت کوي چې د شیر دروازې تاریخي دیوال په نړیدو دی. نور مسایل هم څېړو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تر 2:30 بجو وروسته پیلېږي چې د بې خوبۍ پر ستونزه پکې خبرې کیږي. افغانستان کې 80% خلک غواړي د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا د یوې نظر پوښتنې نتایج دي چې نن خبرې شوي. دیموکراسي انټرنیشنل مؤسسه وایي چې دغه سروې په 14 ولایتونو کې کړې ده. په سروې کې شول شوي چې د انتخاباتو په برخه کې یو اساسي ستونزه دا ده چې خلک یې په اړه سم پوه نه دي. زبیر جمن په کابل کې د پدې اړه لورستو یو جزئیات سره.
بله سالی صاحب، لکه چې تاسو ویل د ډیموکراسي انټرنیشنل سروې کړې ده، موسسه سروې کړې ده، قسم په انتخاباتو په اړه د امادګیو په اړه یو شمېر سیاسي ګوندونه او سازمانونه اندېښنې لري، خو د موسسه ویلي چې اکثره خلک په افغانستان کې غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه ولري او دوی دغه شمېر 80% خلک خودلی چې غواړي په انتخاباتو کې برخه واخلي. او د دې موسسه مرکز په امریکا کې ده. دوی وایي چې دا سروې په 3 میاشتو کې کړې او په څلور د شولایتونو نه په ټولو ولایتونو کې د خلکو ناترې پښتنې کړې دي. البته دوی دوستونو یادونه کړې چې د راتلونکو انتخاباتو په مخ کې پرتې دي، یو نام نه خدلې او بل د خلکو ناسم پوهاوی یې هم د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو د موسسو په باره کې د خلکو د کافی پوهاوی نشټوالی دوی خدلې. دوی ویلي چې د سروې مخې چا نه چې پوښتنې کړې دي واو یا فساد خلکو اصلا په دې نه دی پوه شوی یا نه پوهیږي چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون څه صلاحیت لري یا څه کار لري، یعنی دغه کمیسیون یعنی څه. او دوی دا وایي چې د خلکو د پوهې کچه خصوصا په جنوبي حوزه کې بیخي زیاته ده او 90% خلک دلته، البته هغه خلک چې دوی سره خبرې کړي نه پوهیږي چې د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون دنده څه ده. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دغه خبره چې ګواکي خلک اکثره په دې باندې نه پوهیږي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یا د کمیسیون د شکایتونو د کمیسیون وظیفه څه ده، دا خبر ردوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې انتخابات شوي او خلک کافي اندازه معلومات په دې اړه لري.
مخکله وخت به وي چې په دې باندې د ټاکرو خپلواک کمیشن تبصره وکړي، ولې یو څه چې واده وي له شمال چې پنځه یا شیشه خلک د انتخاباتو پاتې نه کوي، دا د حقیقت خلنه خبره ده. دا حقیقت نه لري ځکه چې تاسو په هغې په 2009 کال کې ټاکنې ترسره شوې دي، په 2009 کال کې ټاکنې ترسره شوې دي. دا هغه موضوعات دي چې خلک
خبر. البته د ډیموکراسي انټرنیشنل موسم چارواکو د دینی عالمانو رسنیو نه خصوصا رادیوګانو نه چې دوی پوینا په کلو باندې لرو منطقو کې خلک ورته لاسرسی لري او قومي مشرانو نه غوښتي چې د راتلونکو انتخاباتو د اهمیت په اړه او د هغوی د پوهولو لپاره د خلکو د پوهولو لپاره تبلیغات وکړي.
زبیر جمن و په کابل کې چې د ډیموکراسي انټرنیشنل مؤسسې د نظر پښتنې د نتایجو په اړه راپور راکوه. نظر پښتنې وایي په افغانستان کې 80% خلک غواړي د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. د افغان حکومت سیاسي مخالفان وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د سیاسي نظام د بدلولو نیت نه لري. دوی که څه هم په افغانستان کې پر پارلماني نظام ټینګار کوي، خو وایي چې د فدرالي نظام او ملوک التوایفي پلویان نه دي. ولسمشر کرزی تیر ورځ په کابل کې یو کانفرنس ته ویل چې د پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه هڅه کوي چې وسلولو طالبانو ته د یو دوو ځایونو په سپارلو سره په افغانستان کې ملوک التوایفي نظام رامنځته شي. نسیم شفق او نور جزئیات.
د افغان حکومت سیاسي اپوزيشن د ولسمشر کرزي د هغو سرګندونو په اړه خبرګون وخت چې وایي ځینې هیوادونه په افغانستان کې د ملک التوایفي نظام درامنځته کولو په هڅه کې دي. دوی وایي چې د نړۍ ځواکمن هیوادونه د افغانستان د تجزیه یا په دې هیواد کې د سیاسي نظام د بدلولو پلان نه لري او ولسمشر کرزي هڅه کوي په دې ډول سرګندونو سره عامه ذهنیتونه بدل کړي. د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د یک شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان په سیاسي نظام کې بدلون راوستل یوازې د لوی جرګې له صلاحیتونو څخه دی.
زه فکر کوم چې یو بهرنی هیواد په افغانستان باندې نظام وټاکي، په افغانستان کې کوم نظام تغییر کوي هغه باید د قانون لارې تغییر وکړي، یعنی لوی جرګه جوړ شي، په افغانستان په اساسي قانون کې تغییرات راشي، پاسمه به نظام تغییر کړي. دا که لوی جرګه هر ډول تصمیم د نظام د تغییر لپاره نیسي، هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ دی.
ولسمشر کرزی د شنبه په ورځ په کابل کې د برېټانیې له صدر اعظم ډیوډ کمیرون سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې ځینې هیوادونه هڅه کوي چې د افغانستان ځینې سیمې طالبانو ته وسپاري او په دې توګه په دې هیواد کې ملک التوایفي رامنځته کړي. جمهور رئیس کرزی که څه هم په دې برخه کې له پاکستان څخه پرته د کوم بل هیواد نوم یاد نه کړ، خو سرګند کړه چې افغانان به هیڅکله داسې نظام ونه مني او ملک التوایفي نظام د ښاغلي کرزی په خبره د پاکستان په زیان هم دی. جمهور رئیس کرزی دا سرګندونی ورسته له هغه وکړي چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په قطر کې طالبانو ته دفتر پرانستل شو، خو افغان حکومت د دې دفتر له سرنګوالي سره مخالفت وکړ او ویل چې هدف یې په افغانستان کې د دوه دولتونو رامنځته کول دي. بل لور ته د ملي جبهه ویان فیض الله زکی وای چې ولسمشر کرزی باید دا مسأله خوازی کړي وای چې کوم هیوادونه غواړي په افغانستان کې سیاسي نظام بدل شي.
حکومت په استثنایی ډول له ټولو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی او د هغوی له پټو او څرګندو نیتونو څخه خبر دی. موږ لیواله یو چې ولسمشر کرزی باید دا څرګنده کړی وای چې کوم هیوادونه دي او څه وخت په کوم ځای کې مطرح کړي دي تر څو خلک خبر شوی وای.
د ملي جبهه او ملي ائتلاف ویاندویانو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې له قانوني لارې د پارلماني نظام پلویان دي، خو وی ویل چې ملک التوایفي او یا هم فدرالي نظام د دوی لخوا نه دی مطرح شوی. د افغانستان په اساسي قانون کې د دې هیواد لپاره سیاسي نظام ریاستي دی او سیاسي څېړونکي تر ډیره د افغانستان شرایطو ته په پام اوسمهال همدا ډول سیاسي نظام د دې هیواد په ګټه بولي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
په کابل کې د ځوانانو یوې ټولنې پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي هلې ځلې نه دي کړې. تیره اونۍ د مخدره موادو او جرایمو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په یو راپور کې ویل چې افغانستان بیا هم د مخدره موادو د تولیدونکو هیوادونو په سر کې ځای لري. مرزیه احمدزی جزئیات اوروي.
د دې ټولنې مشر ډاکټر فیض زبیر اندیش وویل چې دا سروې د کابل پوهنتون په همکارۍ په تیرو درې میاشتو کې شوې ده.
این فعالیت تحقیقی در مدت سه ماه انجام
د څېړنیز سروې مو د درو میاشتو په جریان کې د کابل پوهنتون د څېړنو پالیسی د ملي مرکز په مرسته ترسره کړی چې په حضوري ډول لرورتو کسانو څخه پوښتنې شوي او په هغه ځایونو کې چې سروې ترسره شوي لکه پولیسوخته، جنګلک، گزرګه، د مراد خان، د دانا، ګلباغ او قلای مسلم دي. اوس له کوم کسانو سره موږ مرکه کړي د عمر په لحاظ ټول ځوانان دي،
تمامش جوانان بودن.
په یادې سروې کې نه دی ویل شوي چې د کابل ښار په شپږمه او اوومه ناحیو کې له څومره روږدو کسانو سره مرکې شوي دي، خو د دې ناحیو ځینې ځایونه داسې دي چې د نور ښار معتادین هم هلته نشي کوي. د سروې له مخې د هغو روږدو کسانو څخه چې مصیبې ورسره شوي، 33% یې بې سواده، 46% یې کم سواده او 19% نورې له 12 ټولګي څخه فارغان دي. په سروې کې بیکاري، مهاجرت، له روږدو کسانو سره ناستا پاستا او مخدره موادو ته اسانه لاسرسی په نشي موادو د خلکو د روغ دیدا اساسي عوامل په ګوته شوي دي. د سرویل مخې د کابل ښار په یادو سیمو کې 18% معتادین هیروئین، 28% تریاک او پاتې بیلابیل نور مواد څکوي. همداراز ویل شوي چې 40% معتادین د خپلو کورنیو لخوا شړل شوي او 40% نور یې ویلي چې په ټولنه کې خلک پرې ملنډې وهي. په یاده غونډه کې د مدني ټولنې یو فعال شهریار ادا وکړه چې دولتي ادارې په تیرو 11 کلونو کې د مخدره موادو د کار او چق په مخنیوي او د روغتیا کسانو په درملنه کې پاتې راغلي. خو د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار زبی دایم د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د روغتیا کسانو د درملنې 104 مرکزونه دي چې 28 په کابل کې دي. نوموړی وایي چې په افغانستان کې د روغتیا کسانو د درملنې ظرفیت 6% زیات شوی دی.
یو نویم کال کې په شروع کې تقریبا موږ ظرفیت د کاش تقاضا د تداوی پیسې کې 2.5% و چې تقریبا په کال کې 10,600 کسان تداوی هغه روغتیا کسان چې په افغانستان کې وو هغه تداوی کېدل. اما خوشبختانه کله چې دا پالیسي اعلان شو، د دې پالیسي یا د دې تګلارې پر بنسټ اوس موږ تقریبا 6% ظرفیت لرو چې په کال کې تقریبا شاوخوا 40,800 کسان هغه کسان چې روغ دي هغه تداوی کېږي.
تیره اونۍ د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې په یو ریپورت کې هم راغلی وو چې په 2012 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ 40% مخدره مواد تولید کړي دي، خو افغان چارواکي وایي چې له مخدره موادو سره په مبارزې کې پرمختګونه شوي دي او دا یو سیمه ییزه او نړیواله ستونزه ده چې د لمنځه وړلو لپاره د نړۍ او سیمې په کچه همکاري زیاته شي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د دې شهر په زړه کې د شیر دروازې تاریخي دیوال د مسؤول چارواکو د بې پامۍ له کبله په نړېدو دی. دا کسان وایي چې د دیوال شاوخوا ته د استوګنو کورونو جوړېدل او طبیعي پیښې د دې دیوال د ورانېدو سبب سوي دي. صفي الله سنګزي پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د شیر دروازې تاریخي دیوال چې سلګونه کاله مخکې د پردیو له یرغله د کابل د پادشاهۍ د خوندي ساتلو په هدف جوړ شوی وو او د افغانستان له مهمو تاریخي آثارو څخه بلل کیږي د ورانیدو په حال کې دی. دا دیوال چې د شیر دروازې او اسمایي په نمونه هم مشهور دی په 15 میلادي قرن او له هغې مخکې د زنبورک شاه د واکمنۍ په دوره کې جوړ شوی دی. په اوس وخت کې د دیوال ته څیرمه د هستوګنې د کورونو جوړېدل، ساتنې ته د حکومت د لازمې پاملرنې نشتوالی یا دیوال په بشپړه توګه د ورانېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. محمد صادق صادقي چې له 24 کلونو راهیسې دغه دیوال ته څیرمه په یو کور کې ژوند کوي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مردمان د اطراف از دیوال
خلکو د دغه دیوال شاوخوا ته کورونه جوړ کړي دي او هیڅ کوم ارګانې مخه هم نه نیسي. د ښاروالۍ له مسؤلونو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه دیوال تا پاملرنه وکړي ځکه چې پورتنی برخې ټولې له منځه تللې دي.
بالای از کو دیوار از باندې رفته کاملا تخریب شوه.
کله چې د دهمزنګ لسیمې د پامیر سینما خواته په حرکت کې وسی او یا هم له هغې خوا بیرته راځي د کابل سیند جنوبي خواته د پراتغر للمنې تر څوکې دغه تاریخي دیوال ګوري. سپینګری محمد ولی چې له 500 کالو راهیسې د اسمایي غره تر څنګ اوسېږي وایي د مطالعې لمخې د دغه دیوال د لاساتلو لپاره یوازې یو ځل د امیر امان الله خان په دوره کې یو څه کار
دا
دیوال یوازې یو ځل د امیر امان الله خان په وخت کې هم ترمیم شوی و. هر څوک چې له ما وپوښتي وایم چې دا دیوال نوی نه دی جوړ شوی بلکې یو زوړ تاریخي دیوال دی. دولت یې باید د ساتلو لپاره پاملرنه وکړي خو داسې ښکاري چې هیڅ داسې څوک نشته چې له دغه تاریخي دیوال نه ساتنه وکړي.
د یو بل روایت له مخې دا غرونه چې په سر یې یا تاریخي دیوال ولاړ دی د زمبیل شاه، رتبیل شاه او زنبورک شاه له نوم سره تړلی دی او د افغانستان د یوې تاریخي دورې ښکارندوی کوي چې د کوشانیانو له راپرزیدو او د کابل شاهانو تر دورې پورې کیسه اوږده شوې ده. د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې د تاریخ د برخې مسؤول صابر جنبش وایي چې د کابل شاهانو په دوره کې کابل تجارتي او پوځي مرکز و او دا دیوال د پردیو له یرغله د خلاصون په هدف جوړ شوی و.
کابل یک مرکز تجارتي و یک مرکز نظامي بود.
کابل یو نظامي او تجارتي مرکز و. کله چې د اسلام سپیڅلی دین له قربند تر کابل ورسید له مجبورې پایتخت کابل ته انتقالیږي او دلته هم د ربل شاهانو په دوره کې د دغه ښار د ساتنې لپاره یو دیوال لاتووي چې آن د غرو له څوکې هم اوړي. دا دیوال له پخې خټې جوړ دی چې د اسلام له دینه له دوه قرنه مخکې تر اوسه پر ځای دنګ دی. کله چې اسلام راځي او کابل شاهان له واکمنۍ راپرېوځي د دغه دیوال د جوړولو کار هم ختمیږي.
د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو کابل ته د لکونو کسانو په کډوالېدو سره د خلکو کورونه آن د غرونو تر څوکو ورسېدل چې ورسره د یادو تاریخي آثارو ته پاملرنه هم له یاده ویستل شوې ده. ډېر خلک نورو ملکونو ته په اشارې چې خپل تاریخي آثار څنګه ساتي وایي چې افغان حکومت باید د زړو تاریخي آثارو د ساتلو لپاره ګام پورته کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی هم د یادې مسئلې په منلو سره وایي چې د شیر دروازې د دیوال زیاته برخه د خپل سرو هستوګنو کورونو او طبیعي پیښو له امله ورانه شوې ده. ښاغلي نورانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه دیوال له ورانېدو څخه د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي.
تعداد زیاد از بناهای تاریخي ما در معرض خطر جدي قرار دارد.
زموږ ډېرې تاریخي ودانۍ د له منځه تلو له خطر سره مخ دي. له بده مرغه خلکو د دې لپاره چې ځان ته کور جوړ کړي له دې دیواله خاورې او لوټې وړې دي چې په ډېرې خوشحالۍ سره باید ووایم چې ډېر زیات ورانه یې کړی دی. څو ځله سیمې ته تللي یو او د سیمې خلکو او د ګذر وکیلانو ته خبرداری ورکړل شوی چې د دغه دیوال د لا زیات ورانېدو مخه ونیسي.
از تخریب بیشتر دیوار به صورت جدي جلوګیری وکړي.
له دې مخکې هم د افغانستان جمهوري ریاست د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته امر کړی و چې د دغه دیوال د بیا رغولو لپاره کار وکړي خو د دغه دیوال د بیا رغولو د دقیق وخت او ورته د بیل شوي بودیجې په اړه هیڅ جزئیات ورنکړل شول. د راپورونو له مخې دا یوازې د شیر دروازې تاریخي دیوال نه دی چې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دی، بلکې د افغانستان اکثره دارنګه تاریخي آثار یا په جګړو او یا هم په ساتنه کې د غفلت له امله له منځه تللي دي. که څه هم چارواکي وایي چې د دې دیوال ساتنې ته به توجه وشي خو معلومه نه ده چې آیا دا به یوه تشه ژمنه وي او که نه په دې اړه به عملي اقدامات هم وشي. صفي الله ستانکزی، ازادۍ راډیو، کابل.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تر دوه نیمو بجو وروسته پیلېږي چې د بې خوبۍ پر ستونزه پکې خبرې کیږي. که تاسې هم له متخصص ډاکټر څخه کومه پوښتنه لرئ، کولی سئ د ازادي راډیو د پروګرام ته زنګ راووهئ یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې ته ورسئ او هلته خپلې پوښتنې راته ولیکئ. پته یې د facebook.com/azadiradio. د فرانسې خبری اژانس وی په داسې حال کې چې د افغانستان پوز او حکومت اوس مهال د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت اخیستې. امریکایي پوځي سلاکاران افغانان هڅوي چې له وسلوالو طالبانو سره په مبارزه کې معلومات سره شریک کړي، خو د فرانسې خبری اژانس وی په داسې یو هیواد کې چې امنیتي استخباراتي معلومات د مکتوب په ډول نه تبادله کیږي او په لفظي ډول لري او لفظي بڼه لري، د استخباراتي معلوماتو شریکول آسان کار نه دی. نور جزئیات د فرشتي جلال زی پر رپورټ کې اوري.
فرانس پرس اژانس په خوست کې د ایساف د ځواکونو د یوې ډلې د مشر توماس سوتون څرګندونې خپرې کړې چې د افغانستان د ملي اردو او د ملي پولیسو سره د همکارۍ او په خپلو کې د معلوماتو د شریکولو چارې تنظیموي. فرانس پرس وایي په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه د 2014 کال تر پایله افغانستان وځي، د امریکا په مشرۍ ایتلاف د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستندوی رول خپل کړی دی. ایتلافي ځواکونه اوس غواړي چې د افغانستان امنیتي قواوې د تشدد په وړاندې د 12 کلنې مبارزې څخه وروسته د چارو د کنټرول د اخیستلو لپاره لاشه تیار سي. په خوست کې د ایتلافي قواو د مرستندوی ډلګۍ مشر توماس سوتون فرانس پرس ته ویلي چې افغانان ډیر شو د سیمې پر امنیتي ستونزو خبر دي او په خپلو سیمو کې موجود خطرونه هم شورته معلوم دي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو خپلې حملې جاري ساتلې، د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما بیا هم پر کابل ټینګار کړی چې د امنیتي همکاریو تړون ورسره لاسلیک کړي. دغه تړون پر اساس به د امریکا سلاکار ډلې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې چاري پر مخ بیایي. په خوست کې د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو د دغې همکارۍ ډلې مشر وایي چې په داسې حال کې د معلوماتو خوندي ساتل د افغانانو له نظره د هغوی قوت او شریکول د خپرېدو لپاره خطر ګڼل کیږي. توماس سوتون فرانس پرس ته ویلي چې په وروستیو کې د خوست په مندوزوی ولسوالۍ کې د پولیسو له مشر ببرک وردک سره وکتل او له هغې وغوښتل چې د معلوماتو د شریکولو په خاطر د پوځي ځواکونو او پولیسو له نورو ډلګیو سره اونیزي غونډې جوړې کړي. توماس وایي چې د مندوزوی د پولیسو له قومندان سره په دې اړه هم خبرې وکړې چې هلته څنګه ګزمې کوي، د پولیسو دلګویو هماهنګی څنګه ده او وسلوال څنګه چاودیدونکو مواد ترلاسه کوي. دی وایي چې په افغانستان کې امنیتي ځواکونه د عملیاتو لپاره د ائتلافي قواو په څیر پر سبڅوي معلوماتو او استخباراتي راپورونو اتکانه کوي. قومندان سوتون فرانس پرس ویلي د افغان ځواکونو په عملیاتي مرکزونو کې ډیر کله یو قومندان د څو ټلیفونونو سره ناست وي او کار کوي. دوی د کمپیوټري محاسبه له مخې حساب کتاب نه کوي.
او اوس رحمت الله افغان د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوي.
کابل چاپ د یک شنبه ورځ خبرو شو یو رسپانو خپل مطالب د ولسمشر حمید کرزی او د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون سرګندونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت رسپانې د ولسمشر حمید کرزی له خلی لیکلي پاکستان په افغانستان کې ملک التوایفي غواړي، یا د رسپانه له ولسمشر څخه په نقل لیکي دغه هوا طالبانو ته د جنو سیمو د سپارلو لاره غواړي چې خپل دغه پلان عملی کړي. خدمتګار رسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي په کابل کې د پاکستان سفارت جن جنگ سالاران پر دې پلوی سیاسي کړی او افراد سره راټول کړي او له طالبانو سره په ګډه د سولې پر بهیر ټینګار لري. دا لیکوال پان پاکستان د ځای زورمندانو او طالبانو لیوالتیا ته په کتنې سره افغان دولت منځوي کړی او د سولې او قدرت دوسیې جګړه مارانو ته راجې کړي. دا لیکوال په باور افغان ولس به هیڅ چاته داسې جاج ور نه کړي چې افغانستان ور سره تجزیه سي او د دې پر ځای به له هغوی سره جګړې ته لومړیتوب ورکړي. ویسا د بریتانیا د صدر اعظم سرګندونې راخستې دي چې ویلي دي طالبان اوسنیو پرمختګونو ته په کتو په دې پوهیږي چې نشي کولای د جګړې له لارې د سولې بهیر ته ننوځي. هم دا ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې پوښتنه کوي په هیواد کې دننه چا وسلې ویشلې او د څه لپاره. د جرمني او دوبۍ په مرموزو غونډو کې چې د امریکایي کانګرس مینانو لخوا جوړې شوې څه ډول طرح وړاندې شوې او کوم لوري په هغو کې شریک دي. محور ورځپاڼه لیکي پاکستان د هغه پلان په برخه کې د بریتانیا بشپړ ملاتړ لري چې له مخې طالبان د پاکستان د ګټو په تضمین سره د افغانستان په یو برخه حاکم کیږي. د مطلب د لیکوال پان په داسې حال کې چې د افغان حکومت له مخالفت سره د قطر طرحې اصلي بڼه زیانمنه شوې، بریتانیا هڅه کوي دغه پروسه له احتمالي ناکامي وژغوري. دا مطلب لیکوال د هغه کورنۍ سرچینې له خولې چې نوم یې نه دی اخیستی لیکي بریتانیا غواړي د مجاهدینو د جلا وطني تجربه تکرار کړي او افغانستان ته راشي. سملاسي بریتانیا افغان انتخابات ناممکن ګڼلې دي.
هشت... سمی الله حلیمی تندر لپکتیا څخه په خپل سیمه کې لیکلي د پکتیا په زیاتو برخو کې ټلیفوني شبکې سمکار نه کوي. هیله ده د مخابراتو وزارت دغه ستونزه راته حل کړي. روح الله له بغلان څخه لیکلي، د بغلان په ولسوالیو کې په کافي اندازه بیا رغونه نه ده سوې. هیله ده دولت دغلته د بیا رغونې کارونه وکړي. کامران لیکلي که بهرني قواوې له افغانستان څخه ووځي په افغانستان کې به بیکاري زیاته سي، او عبدالمتین په خپل اس ام اس کې د سیاسي ګوندونو د مشرانو د محاکمې غوښتنه کړې ده. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو اوس په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او دېرش دقیقې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له رضوان مراد څخه اوري.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال لن کندهار ته خپل سفر کې د دې ولایت له والي او نورو مشرانو سره وکتل. جان ایل یاسن په کندهار کې د وینا پر مهال ویل چې نړیواله ټولنه به خپل مرستې تر 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره جاري وساتي. ګرګین اندرایو په اکثریت سره د انتخاباتو د قانون د طرحې له یو اتیا مادو څخه شپاړس مادې تصویب کړې. د دې جرګې مرستیال محمد عالم عزتیار ویل چې په نورو مادو باندې به سبا ته یو فوق العاده غونډه جوړ شي. نن په افغانستان کې د طالبان لخوا د امریکایي اسکر د نیول کېدو څلور کاله پوره شول. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان په یو مطبوعاتي اعلامیه کې هیله ښودلې چې بوی برګډال به روغ رمټ بیرته وګرځي. پاکستانی چارواکي وایي نن له پېښور ښار څخه بهر د پولیسو پر موټر چاودنه شوې چې لږ تر لږه څوارلس کسان یې وژلي دي. د جرمنی یو مجله وایي د امریکا د څارنې د مخفي پروګرام د افشا کوونکي لخوا داسې سند ترلاسه کړی چې ښایي د امریکا استخباراتي ادارو د اروپایي ټولنې جاسوسي کړې ده. د اکوادور ولسمشر وایي د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن ورڅخه غوښتي چې د دې هیواد د مخفي پروګرام افشا کوونکي ایډوارډ سنودن ته پناه ورنکړي. راپور نوید امریکا د بارنوی چر وزیر بچی د منځنی ختیس د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره هڅه کوي. نن د فلسطیني ادارې لمشر محمود عباس سره یو ځل بیا ویني. او سلګونه مظاهره چان چې د ولسمشر محمد مرسی د استعفا او لوخ نمخ کې په مصر کې د انتخاباتو غوښتنه کوي. نن د قاهره په تحریر څلور لارې کې راغونډيږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه د ازادي رادیو روغتیا ای پروگرام ته خراغ لید. نن پروگرام مو لکه څنګه چې د مخه مو ویل شول، دا پروگرام په بی خوبی دی. تیرونه هم په دې اکټ باندې خبري وشوي. متخصص ډاکټر سیب خالق ویسی، افغان ډاکټر دی چې په فنلند کې د روحي روغتیا پاک باندې کار کوي، په پروگرام کې را سره و. تیرونه ډاکټر سیب ویسی خبري وکړي د بی خوبی پاړه باندې چې بی خوبی څنګه شې دی، او ولې انسانان بی خوبه کیږي، بیلابیل علتونه د بی خوبی لپاره وخودل، عمده علت یې د انسانانو روحي فشارونه وخودل، او لارې وخودل چې څنګه انسان کولی شي د بی خوبی سره مقابله وکړي. خو پښتنې ډېرې زیاتې وي، او ستاسو پښتنې لا هم د ازادي راډیو د فیسبوک له لارې مطرح شوي دي، او هم دا شانې پیغامونه میخيونو. ذکر ډاکټر صاحب داونه هم را سره دی، او داونه به د ازادي راډیو په دې پروګرام کې په هغه لارو چارو باندې په ځانګړې توګه باندې خبرې کوي. ډاکټر صاحب معلومات به ورکوي چې که یو څوک بی خوبه وي نو کمې طریقی دی چې هغه ممکن دی د افغانستان په شرایطو کې چې هغه خپل کې وکول شي، خپل بی خوبی کم کی، او بی خوبی خپل پر روغتیا باندې څه ډول اغیز کوي. ډاکټر صاحب خالق ویسی ډیر خرغ لای ازادي رادیو ته.
بلی سلام علیکم، زه هم خپل د مینې ډک سلامونه ټول او د کوم ته هو امي کوم، او حاضر یم چې تاسو ته ځواب ورکړم.
بلې، د مخاطر دی چې تاسو د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه وي، خبر دی چې د ټلیفون نمبر یو ځلې مې اوریدونکو کولای شي چې ټلیفونو کې ازادي رادیو ته او خپل پښتنې په ځانګړي توګه د همدې بي خوبي په ارتباط باندې مطرح کړي. په کابل کې د ازادي رادیو دوه د ټلیفون نمبر دی 0999203504، صفر بل نمبر دا 0000022515، او یا هم کولی شئ ازادي رادیو ته که چرته د افغانستان بهر ژوند کوئ نو اروپا ته ټلیفون وکئ په څلورو بیلابیلو نمرو باندې، یعنی 00040، هغې نه وروسته د البته د کوډ دی بیا 22 112 1 0 2 0 3 0 او یا هم 4 0 0 1 باندې ټلیفون کولی شئ. او که چېرته دا امکانات در سره نه وي او د انټرنیټ امکانات لرئ او فیسبوک مو مخې ته پروت دی، نو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه خلاصه کړئ، facebook.com/azadiradio. نو هلته به په د اوله پاڼه کې تاسو ته درښکاره شي چې د روغتیا د پروګرام په اړه باندې معلومات دي، او تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب خالق ویسی څخه مطرح کړئ. ښه، ډاکټر صاحب ویسی، یو ځل غواړم اوریدونکو ته دا یادونه وکړم چې ډاکټر صاحب غوښتنه لري چې غواړي ډیر زیات معلومات تاسو ته وړاندې کړي، او که چېرته ټلیفونونه پاتې کیږي نو موږ بخښنه غواړو، نو ستاسو ټلیفونونه به هم راخلو که ممکنه وي. نو تاسو په همدې ځانګړې موضوع باندې چې د پروګرام موضوع ده، یعنی بېخوبي باندې پوښتنې وکړي چې ډاکټر صاحب وکولی شي ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. نو ډاکټر صاحب، یو شمېر اوریدونکو خو تېره اونۍ هم پیغامونه را لېږلي چې هغه پاتې شو، او یو شمېر نور اوریدونکو دا اوس هم په فیسبوک باندې کې پوښتنې مطرح کړي دي او ټلیفونونه یې کړي دي. نو زه د دې لپاره چې دا وخت ډیر ځای نشي، کوشش وکم چې د سو اوریدونکو پوښتنې چې یو رنگ دی هغه یو ځای تاسو نه پوښتنه وکم چې وخت کم ځای شي او موږ وکولی شو ډیرو کسانو ته ځواب ویم. یو اوریدونکي د کلی سمی الله احمد زی ده، وایي چې ما ته د بخوبۍ یوه دوا راوښیي، یعنی د ده مطلب دا دی چې یعنی کومه طریقه راوښیي چې زه څنګه کولی شم چې د بخوبۍ نه خلاص شم. او ورته پوښتنې نور اوریدونکو هم کړي دي، کسانو چې مشابه پوښتنې کړي زما خیال دی چې د دوی د پوښتنو ځواب به هم وویل شي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب ویسی.
زما دا ځان پوښتنې چې دا سوالې پوښتي دی، نه داسې ورته وایم چې زمونږ دا ټول برنامه ټول پروګرام توافق ونیسي او هرومرو به خپل ځواب اخلي. باید چې مونږ پوه شو چې اصل د بېخوبۍ وجه څه ده، او بیا چې څه چې د بېخوبۍ علت دي دا علت باندې مونږ کار وکړو. اکثرا د بېخوبۍ علتونه یا فزیکی علتونه دي، یا هم رواني علتونه دي، او یا هم محیطي علتونه دي، چې دا درې واړه علتونه مونږ باید په پام کې ونیسو. او هغه څه چې زمونږ د بېخوبۍ علت ګرځي هغه باید چې مونږ پیدا کړو، او هغه باید د منځه یوړو تر څو چې مونږ وکولی شو چې ښه خوب وکړو. او د برنامې په جریان کې به مونږ دا درې واړو عواملو په باره کې بیا په مفصله توګه بیا به خبرې کوو.
مننه ډاکټر صاحب، په دې ټولو به خبرې وکړي چې فزیکي علتونه چې تاسو وایي او رواني یا روحي علتونه کوم دي، محیطي کوم دي، په دې باره ته خبرې وکړي. یو اوریدونکي انتظار ایسته د آواز بره واخلو، بیا به تاسو په همدغه علتونو باندې په تفصیل خبرې وکړي. مهرباني وکړي ازادي راډیو د خبرې وکړي. مهرباني کوم ودان چوندي اوسې، مهرباني وکړي خبرې وکړي لطفا.
زما یادونه تاسو ته په تماس کې مل خوشحال خان دا کچت مزمن لا پختنه د شپې چې زه د دسمه بس په خپل کې دې زیات ناراحت ما ته راځي. کله کله د شپې راځي چې په دې ګنګ چې په تاسو پیدا شي، بیا دا چپ لاس مې چې دا زیات تر وخت چې دې دې لاس مې دې کې هیڅ څه سیاس لري چې سم کولای شو نه سم کولای خو چې ډېر ناراحت مې.
یعنی نارام خوبونه ګوري او که څنګه یې که خوب نه درسي؟
نه خوبونه نه ګورم، بس ډیر نارام یم. دسې څنګه دې تاسو دا سر مې ګنګشت لري، ټول بدن مې دسې مړ پړي، خو هم دا چپ لاس مې ډیر دسې دغه دسې احساس دې خېلې کوم چې دا د لاس دې ما خپل نه دسې دې بسنه.
نو پروگرام واوري ان شاء الله ډاکټر صاحب قسم یو ډول ورته اشاره وکړه، ویلي چې د بېخوبۍ علتونه کې دي شي فزیکی مسائل می ممکنه ده دي کې ډاکټر صاحب نور توضیحات هم درکې کورم ودان. نو یو څو شی به په ټلیفونونه ناخلو او ډاکټر صاحب پریدو چې خپل هم دغه یو موضوع چې ویلي ده، یعنی د بېخوبۍ علتونه د موضوع راوس پړله. او د غوریدون کیم د خوشحال خان چې ټلیفون کړي او ډاکټر صاحب تقریبا هم دې ارتباط باندې پوښتنه وکړه، نو مهرباني وکړي هم د علتونه چې تاسو د مخه خودل په دې باندې لګنور رڼا بچوي خوشحال بشو.
bale اول با کو د محیطي لتونه محیطي لتونه دي چې مون خوب نه پېدي او یا زمون خوب را نه اخلي. مخکله مخکبه چې وایم چې کله چې موږ سملو یا بلیجو باید چې کوټه تاریک وي، تیاره وي، نه دا چې رڼا وي. بله دا چې درجه حرارت پکې باید چې ډېره زیاده هم نه وي او ډېره کم هم باید چې نه وي. دوهم، کالی چې موږ اغوندو د شپې په وخت کې باید چې ډېر بالختونه سر لاندې کړي، دا کله چې سړی بیدېږي دا د هوا لاره تنګوي او سړی ښه سا نه شي باسلی او دا نارام خوبونه سړی ته مستی. او بل چې دا چې کله چې مونږ ډوډۍ خورو حداقل دوه درې یا څلور ساعته مخکې له خوب نه باید چې ډوډۍ وخورو، او ډېر غوړ شایان به ونه خورو او سګرټ به نه څکوو او ډېر خواړه به نه خورو، چای به نه خورو مخکې له دې چې بیده شو، ځکه چې چای کې کافین دی او دا معنی دې ګرځي چې موږ خوب وکړو. او بل محیطي علتونه دا دي چې آواز باید ډېر باید اوچت نه وي، د یعنې کړکۍ باید داسې حالت کې وي
چې باندې نه آوازونه رانه شي، یعنې
آوازونه باید رانه شي. او ډېره مهمه خبره چې دا دي چې باید جریان د هوا باید چې دوامدار وي، یعنی هوا باید چې د باندې هم جریان ولري او دننه هم جریان ولري، یعنی داسې نه چې
د کوټې هوا ډبنه وي
او دا باید جریان ولري. او دا شو محیطي حالات یا علتونه. او اوس به راځو د رواني حالاتو په باره کې. کله چې مونږ باندې په ورځ د خو ډېر فشار وي، ډېر بوج وي، ډېر رواني بوج وي یا ډېر سترس حالت کې مونږ ولرو، دا په خوب باندې مونږ باندې راځي او مونږ خوب مونږ نه اخلي. بل دا چې مونږ داسي هرو مرو به خپل چاپېریال کې داسي زړه بوکنونکي حالت داسي یو ناخوښونکي حالت ګورو چې کله چې مونږ سملو او دا زمونږ دا خود آگاه روان چې کوم دي دا نور فعالیت نه کوي او دا نیمه آگاه یا غیر آگاه قسمت دا فعالیږي او دا د مخنیوي قدرت نه لري. او دا ځکه دی چې مونږ داسې ډارونکي خوبونه ګورو او که مونږ ویښو زمونږ دا محافظوي مغز کار کوي او مونږ د هغې مخنیوی کولی شو، خو په خوب کې دا حالت نه وي. په خوب کې دا د مغزه د اصلي قسمت له کار او فعالیت نه لوېدلی وي او دا نیمه آگاه قسمت کوي او هغه د دې مخنیوی نشي کولی. دا د دې حالت دی چې اکثرا خلک بدې خوبونه ګوري. بل دا چې که څوک خپګان ولري، ژور خپګان ولري، دا خلک په اسانۍ سره خوب ته نه ځي. او بل دا چې څوک چې ډېر الکول څکي یا بل نشه یي مواد استفاده کوي دینه چې باید چې ډډه وکړي دا مواد څکول نه یا مصرف نه ډډه وکړي. او ځان باید آرام کی، یعنی خپل روان باید،
یعنی بلا بلا روحی ستونزې او بلا بلا د غرمانی ستونزې یا نارامۍ د بیخوبۍ سبب کیږي، نو تاسو وایئ چې خلک باید ځان آرام کړي او چاته چې دغه مشکلات دي نو دغه د آرامولو د پاره څه طریقې دي چې هغه په نظر کې ونیول شي؟ په دې برخه کې ګروسته خبرې وکړي، خو دغه علتونو کې تر اوسه تاسو دغه محیطي دلایل ویلې، رواني او دغه فزیکی پاتې شو، په دې خبرې راته وکړي او بیا به دا په یاد ولرئ چې ستاسو طریقې راته وخیای چې هغه کومې طریقې دي چې انسان کولی شي دغه روحي فشارونو نه یو سزان خلاص کی او چې کله دا فشارونه خلاص شي نو تاسو په وینا باندې نو بیا انسان ته خوب هم ورزي. دغه فزیکی پاتې شو چې یعنی د انسان په بدن کې څه چلوي، څه خبره وي، دا غي د وجنه انسان ته خوب نه ورزي.
او ستاسو اجازه ته اوس به د فزیکی او عواملو په باره کې خبرې
همدا ما غوښتل مهرباني وکړي.
فزیکی عواملو په باره کې اکثرا ډېرې داسې مریضګانې فزیکي جسمي مریضګانې دي چې سړی خوب ته نه پرېږدي. اول دا څوک چې د تنفسي مجرا بیماری ولري یا داسې څه مرض ولري چې مثلا دا تانسلونه یې ډېر لوی شوی وي دا د مجرا بندوي او سړی سا نشي اخیستی کله چې میلیږي یا کله چې څوک ولادي سوی اشکال ولري یا داسې یو نقص د اناتومیک نقص پکې وي د تنفسي په مجرا کې ډېر مشکل دي چې خبیده شي او بل چاغوالی لري او بل څوک چې د شکرې ناروغي لري دا خلک ښه خوبونه نشي کولی او څوک چې قلبي مرضګانې لري یا څوک چې یو مشکل ورته په طبي کې نارام پښې ورته وایي چې څوک چې دا مرضي ولري هغوی به د شپې خپل پښې ته ډېر زیات حرکت ورکوي او مجبور کېږي چې باید حرکت وکړي د خوب نه پر راپاسي او حرکت وکړي ترڅو چې هلکه آرامه اوسي. دا اکثر مرضګانې دي او دا ټول مرضګانې چې پکې سړی درد ولري د درد د وجې نه خوب نشي کولی اکثر دا
خا ډاکټر صاحب تاسو خدا بیلابیل مسائل یاد کړل نه بیلابیل ناروغي تاسو یاد کړی چې هغه کې ته ارسي مسائل هم راغله او دا نور د زړه ناروغي هم پکې راغلي د ټولې نه کې دا ناروغي تداوي شي نو امکان شته چې به سوک خوب وکي. خو یو ډیره جالبه خبره ایمل افغانزي لیکلې ده وایي زه سرچپه عادت لرم البته د یادونه ورته ویم چې دغه د بخوبۍ په اړه باندې چې موږ د دوونی پروګرام لرو نو محصلین ډیر اشتراکي او پښتني کوي ډاکټر صاحب نو دا هم حاصل دی وای زه د پوهنتون درسونه چې وای کله ما هغه وخت کې وای ما ته مشکل جوړي او خوب راځي یعنی کله چې درس وای دته خوب ورزي یعنی برعکس خوب ډیر دی یعنی دا څنګه وضعیت دی چې یو انسان یو تعداد خلک دي چې هغه ته خوب نه ورزي هغه بل چې ما ځی کتابم را وخلې چې دوه جملې وای بیا خوب ورزي د دې په څیر علتي
د دې کې ډېر مختلف علتونه وي. یو دا چې د دې ورور دا کنسنتریشن یا تمرکز فکری چې کوم دی هغه کیدای شي چې ډیر ټیټ وي یعنی تمرکز فکری ونه لري. کله چې یو شی ولولي او موږ تمرکز فکری نه لرو دا هم بیا په خوب پورې مربوط دی. کله چې هغه خلک چې ښه خوب کوي هغوی ښه تمرکز فکری لري او هغوی چې ښه د خوب کیفیت او کمیت او همدارنګه نظم یې ښه نه دي دا هغوی کنسنتریشن یا دا هغوی تمرکز فکری ډېر ټیټ وي. که موږ تمرکز فکری ونه لرو که یو کتاب ولولو یو متن ولولو ډېر زر داسې ستړی ستومانی حالت سړی باندې راځي او کتاب ایسته بس وغورځي. دا له دې وجه دي چې یو دا چې کېدی شي چې موږ مطالعې ته عادت ونه لرو. اکثر خلک داسې دي چې ډېر مطالعې عادت نه درس وای د خپل د مکتب درسونه وای خو بلې مطالعې ته چې یو مثلا داستان وي یو کیسې وي دا خو
یعنی عادت نه وي د بل شي په لوستلو باندې.
بالکل اول کې کېدی شي سړی ډېر زر ستړی شي خو انسان د عادت بندي دی. کله چې موږ عادت ډېر زیات تکرار کو بیا داسې حالت راځي چې ډېر انسان باندې ډېر ښه لګي دا عادت چې هغه چې کتاب وي که ورزش وي که هر بل حالت وي یعنی باید چې موږ دا حالت دوامدار حالت ورته ورکړو تر څو چې زموږ وجود ورسره عادت عمومی
یعنی محصلین کله داسې کوي چې روزانه خپل سبق کم وي یا نه وي او کله چې د امتحان شپې شي بیا یو دم شروع کی یو سبقونه ډیر کی ځان باندې نو دا وجه ده چې ستړی شي او تمرکز نشي کولی او بیا خوب ورزی یا خوب خرابي.
او دا کېدای شي دام یو حالت وي، بل دا چې کېدای شي دا ورور حافظه کمی وي، یعنی کېدای شي مخکې له مخکې که موږ خوب لږ ولرو بیا زموږ مغزه چې کوم دي هغه نه جذبوي، دا نور مطالب نه جذبوي، او دا بیا سبب راځي چې موږ خوب خو نه راځي سړی باندې، خو داسې ستړی ستومانه کېږي او هغه فکر کوي چې ما باندې خوب راځي.
ښه، نو ډاکټر صاحب موږ به تاسو ډېر نه ستومانه کوو، تاسو هم خبرې وکړلې او دوه دقیقې تاسو دمه وکړئ. یو اوریدونکي ته به وار ورکو په ټلیفون کې، ستاسو د کور ودانې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده خبرې وکړئ. بلې مهرباني وکړئ خبرې وکړئ لطفا، ازادي راډیو ده. کور دی ودان که څه هم چې ډاکټر صاحب د مخه په دې خبرې وکړي چې بیلا بیلې فزیکي ناروغۍ چې د انسان بدن کې کومه ناروغي وي نو هغه هم کېدای شي د بېخوبي سبب شي، خو بیا به هم ډاکټر صاحب په دې موضوع باندې رڼا واچوي او تاسو ته به څه لارښوونه وکړي. یو بل اوریدونکی دې خبرې وکړي لطفا. ازادي راډیو ده خبرې وکړي. اورم زستا سوال
سعودی عرب نه تواسیم تاسو
مهرباني وکي سعودی عرب نه اوریدونکو دي خبري وکي.
زه په خپل روان يم چې په ځکه لا فلم ضروري وکړه، یم زه د سترګو نه زین کام شو، زه د دروازه په وخت مو به خو دې ډیره کړې زه مو په سپاږ کې سولې چې څو چې 2 ساعت یا 3 ساعت خوب کړل او ټولې نه کې مې استعمال نه دي کړې، نو ته یې هم چې دا دې به خو به ته چیز دی او که دې نه کو ته چیز دی
ډاکټر صاحب توضیحات ورکړي. غواړم خالی ستاسو یو تجربه راته ووایي چې دا تاسو وایي چې تاسو ډریوري کول او ډېر لږ خوب هم کولو، بیا څنګه څه شی هم خوړو چې دا خوب ستاسو والوزه یو کولی شي په شپه کې موټر وچلوئ؟
او خوب دلته یو رقم ته ګرځي، مشروبات دي نوم دي به سون دي او خود دي باغ دي دم به چې کال بیا به خوب لږ څه تمه کولو
کورم ودان د خ معلومات تاسو وړاندې کړل، په دې به ډاکټر صاحب خامخا تاسو ته خبري وکړي چې دغه مشروبات چې تاسو سکلی دا څه اثر لري او دا د بېخوبۍ په ارتباط به تاسو ته خبري وکړي. د تاسو پوښتنه یو بل اوریدونکي دی او بیا به ډاکټر صاحب ځوابونه شروع کړي. ازادي راډیو د خبري وکړي لطفا. وعلیکم السلام. کور دې ودان مهرباني وکړي خبري وکړي. ڈاکٹر صاحب کسان تھی رہے ہیں پتی بن خبر نو ډاکټر صاحب درته لګروسته پدی باندې بیا هم خبري وکي که څه هم چې ډاکټر صاحب تیره ونه پدی باندې خبري کړې وي چې که انسان آرام خوب وکي نو هم د شپږ ساعتم که آرام خوب وي او هغه ډاکټر صاحب چې څنګه طریقې سره وخودو اصل انسان آرام خوب وکي نو ویلې ورته بس دی. خو ډاکټر صاحب تیره ونه دا ویلي چې انسان په څلېرش ګینټو یا ساعتونو کې ستاسو مطلب دی اته ساعته باید خوب وکي، بیا هم که وختو ډاکټر صاحب نوره تبصره پی وکي. نو د دې نه وروسته تر څو د دې پروګرام د اولې برخې تر پایا پوری بنو ډاکټر صاحب دغه پوښتنه چې پاتې دي جواب کی. ډاکټر صاحب ویسی کومه پوښتنه غواړي اول جواب کی؟
نو دا ورو چې کندار نه ټلیفون کړي او د خپل ورو په اړه کې
چې ویل ملاریا لري کنه.
دا ورو د سیمه چې اکثره د سیمه مریضان دي چې کس له پس له دې چې مریضي خشي د ته مو یو د نقاهت دوره وایو، کله چې د دورې کې هم مریض به خوب وي. دا د دې د وجه دي چې د بیماری په حالت کې او مخصوصا او ملاریا او مورکی په حالت کې د مغز د حرارت درجه چې کوم دي دا ډیر اوچت دي او دا د خوب مرکز هم لکس زیانمن کوي، او تر څو چې دا نارمل حالت ته راشي کېدای شي چې څو ورځې دپاره چې پس له دې چې مرض ښه شو بیا هم کېدای شي چې سړی نارام خوب ولري یا کمه خوب ولري، خو دا که له یو هفتې نه زیاتېږي باید تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ او د علت باید چې پلټنه باید د علت وشي تر څو چې پیدا شي. او بل ورور چې د سعودي
د پښتنه ډیره جالب هم وه چې وایي زه موټر چلوم، موټر چلول البته په خانه ډیر وخت په خوا ډیره ډریوري کړې ده، د شپې بي خوبیانې کړې دي. او ماته نه پښتنه وکړه ډاکټر صاحب، د ویلې چې رقم غازي مشروبات خوړل چې دا وکولې شي چې ځان وی خو ساتي او وکولې شي چې موټر وچلې. زما خیال دی ډیر دغه کسان به اوس می ډاکټر صاحب چې د زمونږ आवाज او ریغه کسان په تیره د ډرایوران چې دوی دی موټر چلایي په تیره د بارون وړون کې موټرونه یا مثلا یو ولایت نه چبل زیات زی یا یو لری سیمه ته دوی دی موټر چلاینو بیا ډیر ساعتونو لپاره دوی ناست وی او خوب نه کوي. دا ډیر جالب خبره دوی مطرح کړه کې دی چې په دې باندې لګي مفصل خبرې راټو کوي.
او دا ډیر مهمه خبره ده. هر هغه څوک چې دسی په یو کار باندې مشغول دي چې هغه ډیر زیات توجه غواړي یا ډیر زیات
پاملرنه غواړي او فکر غواړي
او چيني الرتنس یا د سی او هوخيار
هوخيار اها چې ویخ وي سره ورته بیدار وي.
او او لکه چې مثلا کڅوک یو ډاکټر وی او سرجن وی چې مثلا اپریشن نه کوي هغه با چې ډیر خيار ووسی یعنی الرت ووسی. او بیا څوک چې په دې وچاتو ځایونو کې کار کوي هغه با چې ډیر خيار ووسی چې ډیر لکه
یعنی کوم به توجه یو کې ممکن ده چې کوم خطر رامنست شي
ډیر چې دی خطر ورکې دی چې رامنسته شي. ستاسو خبره یا موټر چلوونکي چې موټر کې ډېر زیات سپرلي پکې ناست وي ماشومان او ښځې او دې خلک ته زه دا ویل غواړم چې د خوب نعم البدل نه انرژي درینک دي نه قهوې دي او نه نا سیګریټ دی. او اکثرا تاسو وګورئ چې دا موټر چلوونکي اکثرا هغه سیګریټ کوي. سیګریټ کې یو ډیر مهمه ماده چې دا کافین دا هغه کیدای شي چې تر څو د قو د لپاره د سی کنسنټریشن او تمرکز فکری حقي دا د دې وجه نه اکثرا خلک سیګریټ کوي چې هغه تمرکز فکری حقوي او سړی لکشانتی خيار کوي. خو دا حالت ډیر زیات توام نه کوي. دا حالت بیا تاسو دا ژور خوب چې کوم دی هغه لمن زوري او بیا تاسو ژور خوب نه کوي او دا په خپل د سی ستریټو پرامنست کوي. او کله چې سړی ژور خوب ونه کو او دا حالت چې دوامدار شي هغه بیا بیت مجبوریږي چې لا هم زیات ډیر او ډیر سیګریټ وسکي او دا د سی یو مایوبیا قوست موږ ورته وایو چې یو بل تغذیه کوي او یو بل ته زیان رسوي او بیا به سړی دې ته مجبوریږي چې بل مواد استفاده وکړي بغیر ځکه چې سیګریټ نور اثر نه لري او کافین به زیات وخوري. دا په خپل توجه او تمرکز کموي. توجه او تمرکز چې کم شو بیا خوب جوار مرحله ته نزي. دا په خپل بیا هم توجه تمرکز کموي. اکثرا د سي د ډېر خراب یاد سیګانې تاسو مشاهده چي پوهه
کله کله د سي کې چې موټر چپا شو دومره خلک پکې مړه شو مختلفو ولایتونو کې مختلفو سیمو کې.
او اگر اکثر علاقه دادی چې یا به ډرایور مخکله مخکې خوبی نه وکړي یا به ډیر خسته او ستړی ستومانه وي چې دا هغه د ریاکشن عکس العمل موده ده هغه اوږد کیږي یعنی ډیر زر نشي تصمیم نیولای چې دلته کې زه باید چې برک ونیسم یا باید چې خیته لاړ شم یا چپ ته لاړ شم. او دې حالت سبب کیږي چې ډیرې بدې بدې حادثې رامنځته شي. خو زه تا ویل غواړم چې یعنی د خوب نعم البدل هیڅ څه نه دي. کله چې تاسو باندې خوب راځي کیدای شي تاسو یو بل ډرایور ځان سره وساتئ چې هغه کی هغه موټر وچلی او تاسو خوب وکئ. یعنی هیڅ شی نشي خوب تعویزولی یعنی د خوب په ځای هیڅ بلکوم نه کوم خوراک نه کوم اسخاک د سی هغه شی نه دي چې د خوب
باید په خپل وخت کې وشینو. خوب دی
خپل خو وخت کې باید وشي او شپږ یا و یا اته ساعتونو دپاره چې سړی باید خوب وکړي.
ښه، نو تېره اونۍ تاسو دغه د خوب په هکله باندې خبرې وکړې چې دا بېلابېلې مرحلې لري، لکه دا اوس هم تاسو په یو ډول ورته اشاره وکړه هغه اورېدونکو چې نه دی اورېدلی پروګرام تېره اونۍ. نو ډاکټر صاحب تېره هفته دا تشریح کړو چې کله انسان اوده کېږي نو ویلې تقریبا پاره نوي دقیقو کې د خوب بېلابېلې مرحلې دي چې راځي او هغه اخري بیا لکه یو ژورې مرحلې ته رسیږي. یا دا د خوب پړاوونه چې ویلې هغه ډېر ښه دی که څوک هغه سیسم خوب وکړي او آرام یې نو هغې ته رسیږي، لکه اوس هم ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه. او که نه وي نو د ډاکټر صاحب وینا تېره اونۍ ما ته یاد دي، نو بیا ویلې انسان ډېر زیات خوبونه ګوري. رښتیا هم ډېر خلک د خوبه راپاسېږي، وایي فلانی مې په خوب کې ولید، اوږده قصه تېره کړي او خپل هم بیا ناارام یې، سم خوب یې نه کړی. په هر حال دا چې د ښه خوب کولو دپاره کومې طریقې دي او څنګه وکړو چې ښه خوب وکړی شو، که څه هم ډاکټر صاحب یو څه اشارې ورته وکړلې د علتونو په ارتباط، نو د پروګرام په دوهمې نیمایي کې به ډاکټر صاحب خالق ویسی په دې باندې نور رڼا واچوي او ستاسو پوښتنو ته به ځواب ووي.